پنځه بجې شوې احمد شیبریم د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 24 د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چایا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمن څه نه دی ویلي. دې کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19 غونډې ته وربللی وو، خو د بهرنیو چارو وزارت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه استماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 20,000 پاڼو اسناد ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د اسپینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږ کسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي، د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوی چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتېپې کانال چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2022 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه د 300 کیلومتر په اوږدوالي د تیر 2023 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه. په پاکستان کې محکمې پرون پنجشنبې یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبری اژانس راپور له مخې دا یو نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وي مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واتس اپ لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه وپېژندل شوه. سپینه مړی وایي چې ولسمشر جو بایدن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کاندیده کاملا هارس په راتلونکې اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره جلا کتنې ترسره کړي. سپین مړی پرون پنجشنبې په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوی دی د سپتمبر په 16 ترسره شي د دواړو هیوادونو مشران د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیا او اوکراین ترمنځ د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنن 500 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبې له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړۍ لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهمه لوبه یې د چهارشنبې په ورځ ارجنټاین ته بایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالي د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیل شوې ده. دا ساجر رو سارنی خبری مجله په منسنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې اروپای پارلمان له افغان شوزوانتونو سره د طالبانو چلند غندلی او یو پریکړه کې تصویب کړی.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن
هغه غوښتنې چې د ښځو ډلې راپورته کړې ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99% یې په همدغه پریکړهلیک کې شامل سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت ممنوعه لسخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتونو لوري د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو، د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د اوبو له یوې وړې پروژې، او دا به هم واوري چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
افغانستان چې څلور زره 1500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټیکنالوژي باندې نه دي سنبال.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شتوزو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلندونه وخندل، او له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شتوزو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له هغوی سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر هغو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو له لارې د هغوی ملاتړ کړی. نور په دې راپور کې
اروپای پارلمان وای په افغانستان کې عام ژوند څخه د خزو لري کول باید ودرول شي، جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټاید باید بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. اروپای پارلمان په افغانستان کې طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هیواد کې عام ژوند څخه د خزو او نجونو لري کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنځشنبه تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زور له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کیږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کیږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کیږي. اروپایي پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک کې چې 515 شپته غړو ورته مثبت رائے ورکړي او اتو منفي او درې څلوي غړو هم لرای ورکولو ډډه وکړه ویلي، په داسې حال کې چې د افغان خزو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو ترڅنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سیشن مې پوره سپیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالې وربلل شوې وې. پرستو یاري چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن بي پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوي پریکړه لیک کې منعکس شوې دي.
خواستهایی را که گروه زنان بیان کردن،
حق غوښتنې چې د ښځو ډلې راپور ته کړي، ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99 سلنه یې په همدغه پریکړه لیک کې شامل شوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای سئ.
د اروپای پارلمان غړو همدارنګ له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید د په رسمیت پیژندلو ملاتړ وکړي، او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هره غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بي د ورځې په غونډه او له هغې مخکې په جنیو کې تېرونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 55مه غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي، او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوی پریکړه لیک کې همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې، او هغه حکومتونه یې غندلي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 9 هیوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپایي پارلمان پریکړه لیک همدارنګ له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسکونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبری کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم ویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او لتور لسخه د هغوی د نمونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لیرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لستخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کیږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یونیسیار په مالی ملاتړ د دوه اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالۍ د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې زلزلې سختې ځپلې وې، او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټول ګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کیږي، او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې، په جنګل ګډ کې، او یو په ګیان ولسوالۍ کې، ولی واسه کې په دې کې جراحي اپریشنوم کې ان شاء الله ولې عزیز او سرافه او فیډی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به پکې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د دې مخبل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري تو به موږ کوشش وکړو چې تو نه په سرعت سره او په کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوري تزایی اوسیدون کی د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دی وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیا ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدون کی محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 15% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدون کی زیاتوي اقتصادي ستونزې د تیرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاونو شتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوی دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شه هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوی نه
وي. یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې UNHCR د دوو روغتونونو د جوړېدو جوړولو کار پیل کړی. اوس هم د پاکو اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 1400 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي. د سیمې خلک ورته خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چرا شي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمنګ سپدې کې وګرا کی ولس شې دا زمنګ مټی دی او دملا تیر دی. نو د دیو نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمنګ سره کومک وکړي زمنګ پروژې وساتي.
د اسلامي حسینې نړیوال مؤسسې مسولین وایي په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریز برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څښلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې مؤسسې مشر هجرت الله لطیفي
ته د دوه پروژو مالی لګه 1.5 میلیونه دی او په دوه کلو کې په هر کلو کې 300 نفر د دې څخه مستفید شي. ټوټل په دوه کلو کې به 300 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکي وایي د څښلو پاکې اوبه نه لري. په وینا یې په ډېرو ستونزو له سیند څخه کورونو ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډېری وختونه یې د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویلو نه اوبه څښلې. اوس هم په دې باندې ډېر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا د 1400 پاملې به د صحي پاکو اوبو نه برخمن شي.
د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 650 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوي چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړۍ او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل او لبنان ترمنځ د پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سخت دریځې هم ماسټلې د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې لورستیو چاودن ورسته چې ډیره مرجوب لید حزب الله غړیو ته اړولې د دې ډلې مشر حسن نصر الله ویلي چې اسرائیل په دغه چاودن سره لسري کرشي تر شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادي او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړ یې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. ورستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دې په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سېشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورستر بلې په ډېرې دوري. دغه شکایت کوونکي تر ډیره د ولسوالیو او لری پروتو سیمو اوسیدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژي د چارو پوهان هم مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیې له پلوه له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت لاملونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي، او د حل لارو امکانات څومره دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لا د شاوخوا 12 تیریږي، خو لا هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي. کداغه پیغام او د منهیز د یو افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هوادونو پرتله د انټرنیټ د لوړې بای پاړه هم ورستر بل شکایتونه ډیریږي.
خبرات شبکې ډیر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمه شبکې نو ترداغه هم نور ته زور وري کې په ګر ول سوالي کې موږ سره کې یو د شبکې لور د افغان وسیم د نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ول سوالي کې نه ډیر زیات کمزور اګای وای زه داتا پملا راونه وشي نه ترتا تی شي کته نشي به کې میش ډیر ستونزې دي به کې نه ال کیږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کراش میر معلوم نه دی، خو د پرزیدلی جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امددل است په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیمو بندویټ سره 15 هیوادونه افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي او ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لاره د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې دی. دغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر 30 میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انترنه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انترنه دي، په هغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت په صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وی چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره غونډیان ورته مستقیم لاسرسي لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسي به برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هوادوال شکایت کوي او هم دغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اطرا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیټ دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس کڅه هم ازادي رادیو سره خبري ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبري شوی چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا پلری پرتو سیمه کې په کلو کې خلک ډیر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي.
بله،
که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم خکېږي، کیفیت هم خکېږي. نو اوس به ان شاء الله چې رو رو زمنګ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
خاغلی شمس وايي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بای لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بای پریوزي. په افغانستان کې د مهال څلور خصوصي شرکتونه روشان، افغان بسیم، اریبا او اتصالات او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د زینو دغه شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لوی ستونزه ده چې اتراوي دوی درکړي او حالت یې لاس په کار شوی. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت حالت کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدماتو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدماتو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیم، او د کمی مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي، د نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو تور کوي، او پاتې غریبان چې سولې مسکینان چې په افغانستان کې د لوږې کړیږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هله مو دادا چې د امرسي جانه ور سره کوي، یاج یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولست ورسي در ولست پر ورسي د امرسي کوم امرسي در سمرسي راځي د ټول طالبان خپل وړي، آیا خپل همکارانو تور کوي، یا قربانو، یا دوستانو تور کوي، او فاته ولست شي دی ولست دغه شو منا استل.
السلام علیکم، ما د رادیو اردوونکو کارکونکو سلام نه کیلوړانی کوم. ایما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضو حق ده، فرض په خلکو باندې باید وي کړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي، خو زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې چې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپل درسونه تلاټ شو درسونه وې څوک درس نه وې دا ولینو زکه چاته وظیفه نه پیدا کیږي او نو څوک وظیفه کولای شي. ټول خلک چې پانتونونه ویلې دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لکار کول پکار دي تر سوچ دا خلک مکتبونو تلاټ شو مکتبونو تزلخ کیو. دو حکومت څخه هم امدا غوښتنه کوي چې خلک مکتبونو تولیږي او مکتبونه پیوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.
دا سجرړو د نن ورځې لومړی سهارنۍ خبری مجله همدلته سرته ورسېده. زحمت شبر لته سو اجازه اخلم. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو او د ماشام لوو د سهار ترو یعنی څلور ساعته ادامه لري. په بلې خبری مجله کې آرش همایون لته سره دی.